السلام علیکم وخت په افغانستان کې د مسبخین 2 بجې شوې د صفې ولستان اگزام تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو او ریپا روانه پښتو خبرونه کې دوی منیمای روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځنګړي شوې خو په لمړی نیمای کې ورچې د بدخشان یمګان ولسوالۍ لپاره رئیس د طالبانو په لاس کې دا او دولت هم د دې ولسوالۍ د بیانولو لپاره خپل هڅې جاری ساتلې دي په خبرونو کې البته خبرونه لمړی در تخبريږي په بهرنی خبرونو کې اوري چې په چین کې د یوې کشتۍ د ډوبېدو له امله د تلفاتو شمیره 300 تنو ته رسیدلې نور راپورونه هم در تخبرو خو په سر کې د افغانستان خبرونه مرزی احمدزی در اوروي
سر کې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت د ناسم مدیریت له امله یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته لوېدلي د افغانستان جمهوري ریاست د دفاع وزارت ولس قراردادونه څېړلي او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له وسله والو مخالفینو هغه دوه ماشومان ژغورلي چې غوښتل یې په انتحاري حملو کې ورڅخه ګټه واخلي پوره خبرونه د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د دې لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې یو بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه د مشرانو جرګې لومړي مرسل محمد عالم عزتیار چې د غونډې مشري کوله په دې اړه وویل
متاسفانه در موارد زیاده
عزتیار وویل له بده مرغه دولت په زیات مواردو کې روښانه سیاست نه لري دولت مشخصه پالیسی نه لري له بده مرغه دولت د خپل منځیو او کورنۍ اختلافاتو په ښکار کې دی په همدې حال کې د کورنۍ چارو وزارت وایي هر هغه سیمه چې د مخالفینو لاسته سقوط کوي په لنډ وخت کې بیرته نیسي دا په داسې حال کې ده چې د بدخشان ولایت یمګان ولسوالۍ تېره ورځ سهار مهال د وسله والو طالبانو لاسته ولوېده او اوس هم د هغوی په کنټرول کې ده د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د دفاع وزارت ولس قراردادونه یې وڅېړل او په هغو کې د 9 میلیون ډالر سپما وشوه د جمهوري ریاست خبر پاڼه وایي چې په دې اړه تېره شپه د تدارکاتو د کمیسیون غړو له ولسمشر او اجرایي رئیس سره په ارک غونډه جوړه کړې وه د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د تدارکاتو ملي کمیسیون پریکړه کړې چې د کورنیو او ملي دفاع وزارتونو قراردادونه بسیړي او په اړه به رسنۍ ته معلومات ورکوي د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له وسله والو مخالفینو هغه دوه ماشومان ژغورلي چې غوښتل یې په انتحاري حملو کې ورڅخه ګټه واخلي د دغه ریاست په اعلامیه کې راغلي 12 کلن محمد امین او 9 کلن فضل امین دواړه ورونه دي او د وسله والو مخالفینو د یو قماندان له کندهار څخه هلمند ته بیولي وو په اعلامیه کې راغلي چې دغه دواړه ماشومان په جبري ډول انتحاري حملو ته هڅول شوي وو خو تر اوسه د حکومت وسله والو مخالفینو په دې کومه تبصره نه ده کړې او د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې نن سهار د دې ولایت په دادوخیلو سیمه کې د هیلو تراست مؤسسې دوه کارکوونکي د نامعلومو کسانو لخوا تښتول شوي دي د لوګر د امنیت قمندانۍ د امنیت عمر محمد ورا اندرابي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د دغو کسانو د موندنې هڅې پیل شوي دي دغه مؤسسه د مین پاکۍ په برخه کې کار کوي دا په داسې حال کې ده چې پرون هم د دې ولایت په بابو سیمه کې د سرلنګ په نوم د مین پاکۍ د یوې مؤسسې دوه کارکوونکي د طالبانو لخوا تښتول شوي وو خو وروسته بیرته آزاد شول د کورنۍ خبرونه بهرنۍ خبرونه به زما همکاره ملالۍ بشیر تاسو وړاندې کړي
د اسرائیل پوز ویلې د غزې په تړانګه کې نن هوایي حمله کړې ده د دوی په وینا د بریدی د هغو توغندوی په جواب کې کړې ده چې د حماس تر کنټرول لاندې سیمو څخه وشتل سوي او د اسرائیل په جنوبي سیمو کې لګېدلی وو د پوز د اعلامیه له مخې هوایي حملې د غزې په شمال کې اهداف په نقشه کړل او د اهدافو د وشتل کېدو تایید یې کړی دی د هوایي حملو وروسته له غزا څخه د مرګ ژوبلي راپور نه دی ورکړل سوی یوې ځایي جهادي ډلې چې د اسلامي دولت سختریزې ډلې ملاتړ کوي د توغندیو د حملو مسؤلیت منلی دی توغندی په اسرائیلي زندانونو کې د فلسطینی بندیانو او د حماس تر کنټرول لاندې سیمو کې د دې ډلې د غړیو له بندیانو سره د یووالي لپاره کړی دی اسرائیل نن اعلان وکړ چې د دې وروستۍ پیښې له کبله به له غزه سره پوله د خلکو پر مخ وتړي په چین کې د ډوبېستوي کښتۍ د مړو شمېر 300 او 94 تنو ته ورسید دا په نږدې 10 لسیزو کې په چین کې د کښتۍ د ډوبېدو تر ټولو ناوړه پیښه ده تر اوسه د کښتۍ 500 تنه سورلۍ لادرکه دي او 14 تنه ژغورل سوي دي په مدیترانه سمندر کې د لیبیا په ساحل کې پرون 2000 پناه غوښتونکي ژغورل سوي دي. د ژغورنې په دې عملیاتو کې د ایټالیا، جرمني او ایرلند بحري ځواکونو برخه واخیسته. د 2015 کال په لومړیو 15 میاشتو کې د مدیترانه سمندر له لارې اروپا ته د رسیدو په هیله د پناه غوښتونکو شمیره 10% زیاته سوې ده. د ایټالیا حکومت اټکل کوي چې سږ کال به 200,000 پناه غوښتونکي ورځي چې له 2014 کال شمیرې څخه 100,000 او 10,000 زیات دي. ویل کېږي چې شاوخوا 300 پناه غوښتونکي د روان کال له پیل راهیسې له سمندره د تیرېدو په هیله ډوب سوي دي. عراقي چارواکي وایي پلازمینې بغداد ته نږدې یوې موټر بم چاودنې 14 کسان ووژل. پولیس وایي د پلازمینې د شمال ختیځ په 70 کیلومترې کې پراته ولایت دیاله په یوه شیه میشته سیمه کې د تیر ماښام دې چاودنې 30 کسان ټپیان کړي دي. روغتیایي سرچینو هم دغه ارقام تایید کړي دي. چاودنې ګڼ شمیر دوکانونه او موټرونه ویجاړ کړي دي. ټاکل شوې ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل به نن د G5 سرمشریزه د جرمني په باوریا الپ کې پرانیزي. G5 هغه هیوادونه دي چې د نړۍ ستر صنعتي اقتصادونه ګڼل کیږي. ویل کیږي په دې سرمشریزه کې به د اوکراین کړکیچ ته د لویدیځ د عکس العمل په اړه خبرې کیږي. روسیه له دې سرمشریزې څخه چې مخکې به G8 بلل کېده، له اوکراین څخه تیر کال د کریمیا د جلا کولو پر سر ایستل شوې ده. د دې سرمشریزې په اجنډا کې د یونان د اقتصادي بحران، د نړیوال اقتصاد او تروریزم په اړه خبرې شاملې دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن سهار جرمني ته ورسید. ټاکل شوې د اوباما او مرکل به د برتانیې، فرانسې، ایټالیا او کاناډا او جاپان د مشرانو سره تر لیدو مخکې سره وویني. او په مسکو کې 2000 کسانو په یوه لاریون کې برخه واخیسته. څو له هغه ساینسي مرکز خپل ملاتړ څرګند کړي چې د دولت له خوا تر فشار لاندې دی. پرونۍ لاریون دوه اونۍ وروسته تر هغه وسو چې د عدلیې وزارت چارواکو د روسیې یو ساینسي خصوصي مرکز د بهرنیو جنټانو په لیست کې شامل کړ. هر هغه غیر دولتي موسسه چې له بهره یې مالي ملاتړ کېږي، روسیه ګمان کوي په سیاسي چارو کې دخیله ده او باید د هغه لانجمن قانون له مخې د بهرنیو جنټانو په لیست کې شامل سي چې ولسمشر پوتین په 2012 کال کې توشیح کړ. د مسکو په پرونی لاریون کې ساینس پوهانو او روشن فکرانو دغه راز هم مخالف سیاسي فعال الکسی ناوالنی هم برخه درلوده. د خبرونو پای
دا خبرونه د ازادي رادیو پر وپانه هم پیدا کولای شي. پته د ازادي رادیو ټکی کام په بدخشان کې د امکان لسوالی له پرون راهیسې د طالبانو لاس ته لوېدلې. خو د کورنۍ چارو وزارت وایي په هغو سیمو کې چې خطر زیات وي دوی هم د ځوابولو لپاره آماده دي.
بعض ولسوالیانو کې چې مشکلات ډېر دي او تحریف زیات شوي دي، هغې لپاره موږ خپل تدابیر زیات کړي.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي دولت ناسم مدیریت دې لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاس ته ولویږي. په بدخشان کې د امګان ولسوالۍ داسې حال کې د مخالفینو لاس ته لویدلې ده چې هلته په اوروزګان کې په ګیزاب ولسوالۍ کې 12 پوستې د حکومت له کنټروله وتلې دي. په یو ریپورت کې اوري چې افغان سوداګر وایي که چیرې حکومت د دوی ته سهولتونه برابر کړي نو حاضر دي چې د بهر په ځای په هیواد کې دننه پانګونه وکړي. نور راپورونه هم درته خبرو. لکه څنګه مو چې د پروګرام په معرفي کې واورېدل، د بدخشان یمګان ولسوالۍ د پرون سهار له 10 بجو راهیسې د طالبانو په لاس کې ده. د بدخشان چارواکي وایي د دې ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره د افغان پوځیانو عملیات دوام لري. دا شېبه په بدخشان کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان په ټلیفوني تماس کې له موږ سره دی او له دغه د یمګان ولسوالۍ د بیا نیولو لپاره د دولت د تازه هڅو جزئیات واخلو. ښاغلی آریان، مهرباني وکړئ څه خبرې دي په یمګان کې، حالت څنګه دی؟
سلام تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته. څرنګه چې ټولو ته معلوم ده، تېره ورځ 10 بجې د یمګان ولسوالۍ د طالبانو ولکې ته ورغله او نن د بدخشان امنیتي چارواکو وویل چې دوی له دوه استقاماتو څخه په دې ولسوالۍ باندې عملیات پیل کړي دي او ډېر ژر به دغه ولسوالۍ بېرته د مخالفانو له کنټرول څخه وباسي. دوی وایي چې دغه عملیات اوس مهال د کرانو منجانو ولسوالۍ له لورې پیل شوي دي، همدارنګه د جرم ولسوالۍ لخوا طرفه او دغه د امګان ولسوالۍ چې د فیض آباد ښار څخه 3 کیلومتره فاصله لري او د بدخشان ولایتي شورا رئیس ازادي راډیو ته ویل چې دغه ولسوالۍ له یو کال راهیسې د ماسیرې په حالت کې وه ځکه د د دولتي چارواکو د نن پاملرنې له امله دغه باید سوسي دغه ولسوالۍ سقوط وکړي او نن ورځ د طالبانو د کنټرول لاندې وي.
ښاغلی آریان، دا چې 3 کیلومتره لرې پرته ولسوالۍ ده یمګان، هلته به د ځواکونو رسېدل هم لږ څه وخت غواړي، ټولې صاحب العبور لارې دي، په دې اړه باندې چارواکي څه وایي چې دا به بالاخره په څومره وخت کې بیرته ونیسي؟
بلې، و دا خو ټول ته معلومه ده چې د بدخشان د دیمګان ولسوالۍ مواصلتي لار هم چې د جرم په ساحه کې چې د طالبانو له لورې ده بنده شوې ده، یعنې اوس مهال قطع ده، د دې لارې دوی نشي کولی امنیتي ځواکونه هلته واستوي. خو دوی د اول طریقه هلیکوپټر تیارو په وسیله په غرونو کې د هغه ځواکونه چې له کابل نه راغلي کومډو ځواکونه او د خپل بدخشان دی په تیارونو طریقه ډیسند کړي دي، اوس هم ډېره درنه جګړه روانه ده. خو دوی تر اوسه پورې د تلفاتو مرګ ژوبلې په اړه تازه جزئیات او څونه پرمختګ کړی دی رسنیو ته څه نه دي ویلي.
په دې جګړو کې چې اوس هم روانې دي، ملکیانو ته هم تلفات اوښتي که څنګه؟ یا ملکیان څه وایي؟ له غیزې نه به خلک راغلي بدخشان مرکز ته که څنګه؟
بلې، و ملکیان خو ډېر په تکلیف دي. ملکیان وایي چې دلته په دې جګړې کې اکثره کورونه پاتې دي، دوی نشي کولی چې مثلا یو امن ځای ته ځانونه وباسي. او بلې خواته د بدخشان سرپرست والي دا هم وویل چې طالبانو یو شمېر عام وګړي مزل دي. دوی ویل چې تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته چې څومره کسان یې وژلي دي، په څه خاطر یې وژلي دي، وجه د وژلو څه وجه دي، ملکیان وژلي دي. خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي.
چارواکي څه وایي؟ طالبانو سره بهرنیان هم شامل دي، د منځنۍ اسیا هیوادونو هغه مخالفین چې دلته راغلي دي، هغوی هم په دې جګړه کې لاس لري که څنګه؟
بلې، او په دې اړه باندې خو ازادي راډیو البته د تیر کالم رپورټ درلود چې د چارواکو له قوله د جرم ولسوالۍ په خستک دره کې دلته څه باندې 150 کورنۍ بهرني جنګالي عملا ژوند کوي له خپلو بچیانو سره کورونو سره. او اوس مهال هم د دغه جنګ رهبري چې ده چچنیان، ازبکستانیان، تاجکستاني، عرب او داسې د چین یغوري او د قزاقستان دا خلک له دوی سره ګډه په دې عملیات کې برخه لري او د افغان ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
بله، په بدخشان کې د ازادي راډیو خبریال اجمل اریان کور ودان و موریدل چې په یمګان کې د افغان پوځیانو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ درنه جګړه روانه ده، او پوځیان وایي چې له دوو خاونې په دې ولسوالۍ باندې خپل عملیات پیل کړي دي او هیله مند دي چې ډیر ژر دغه ولسوالۍ بیا د مخالفینو له لاسه ونیسي. په عین حال کې د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د دې لامل شوی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاس ته ولویږي. مشرانو جرګې نن د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې یو وار بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي هر هغه سیمه چې د مخالفینو لاس ته سقوط کوي په لنډ وخت کې بیرته نیسي. قسیم سولمل د مشرانو جرګې غونډې ته ورغلی و او په اړه یې دا راپور چمتو کړی.
مشران جرګوی د داخلي اختلافاتو لامل دولت نه دی توانیدلی چې روښانه امنیتي پالیسی رامنځته او امنیت ټینګ کړي. دغه جرګې غړو د سه‌شنبې ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د محل د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې ځینې سیمې له شدید امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. د مشران جرګې مرستیال محمد علم زیدیار چې په دغه ورځې د جرګې مشري کوله پر دولت انتقاد وکړ چې د امنیت لپاره روښانه سیاست نه لري.
متاسفانه در موارد زیاده
دی وی په خوشنۍ سره په زیاتو مواردو کې دولت روښانه پالیسی نه لري او له داخلي اختلافاتو سره مخامخ دی. دا موضوع د دې لامل ګرځېدلی چې دولت ونسي کړی خپل اداري او امنیتي پروګرامونه اداره کړي او مخته ولاړ سي. سناتورانو دغه راز ویل چې دا مهال د پکتیا د جانیخیلو د روزګان ګیزاب او چارچینو ولسوالۍ هم د سقوط له ګواښ سره مخامخ دي. د مشران جرګې بل غړي باز محمد زرمتی بیا په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت ناوړه وباله.
امنیت په افغانستان کې په ټولو ولایتو کې خراب او دغه حکومت سکوت کوي. زه له دې جایزه د تجربې په اساس چې حکومت د سکوت سره مخامخ حکومت روان دی، یو اختلاف په هم مابین کې نشي حل کولی. دوم په اداري موضوعاتو کې تشریفاتي موضوعاتو روان دی.
د نامنیو په تر ټولو تازه مورد کې د شنبې په ورځ د بدخشان یمګان ولسوالۍ تر درې ورځنۍ جګړې وروسته د مخالفینو لاس ته سقوط وکړ. د دفاع وزارت د اپریشن رئیس جنرال افسلمان ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پلان طرح سوی او ډېر ژر به یې ونیسي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي د هغو سیمو لپاره یې لازم تدابیر نیولي چې له جدي امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. دغه وزارت ویاند صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې ځینې ولسوالۍ په موقت ډول له امنیتي ګواښ سره مخامخ سوي چې امنیتي ځواکونو د بیرته نیولو لپاره چټک اقدام کړی دی.
بعضې ولسوالیانو کښې چې مشکلات ډېر دي او تهدید زیات شوي دي، هغې دپاره مونږ خپل تدابیر زیات کړي، لکه په بدخشانو کښې، کندوز کښې یا بغلانو کښې. یعنې حتی کوم ولسوالۍ چې هلته مونږ حضور نه لرو او یا هم تهدید زیات شوی، مونږ جواب ورکړی، سم جواب مو ورکړی، قوي جواب مو ورکړی او ډېر مقد توګه بعضې تهدیدات په لوړه کچه په بعضې ولسوالیانو کښې شتون درلود.
په دې وروستیو کې د حکومت وسلوالو مخالفینو په ځینو ولایتونو کې حملې زیاتې کړې چې تر ډېره بدخشان او شاوخوا ولایتونه له جدي ګواښ سره مخامخ دي. امنیتي چارواکي وایي په دغو جګړو کې د یو شمېر کورنیو جنګیالیو تر څنګ سلګونه بهرني اتباع هم شامل دي چې هدف یې د افغانستان له لارې ګاونډیو هیوادونو ته د ناامنیو غځول دي. یو شمېر کارپوهان وایي چې افغان ځواکونه له ښې وړتیا برخمن دي، خو زیاتوي چې که دغه ځواکونه سم اداره سي نو کولی سي د وسلوالو مخالفینو په وړاندې برلاسي سي.
قدرمن اوریدونکو، وام اوریدل چې د افغانستان مشرانو جرګې د دولت ناسم مدیریت باندې انتقاد وکړ او ویل چې ناسم مدیریت د لامل شوی چې په ځینو ولایتونو کې یو شمېر سیمې ولسوالۍ د وسلوالو مخالفینو لاسته ولویږي. البته دغه څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې په اروزګان کې د وسلوالو مخالفینو او افغان پوځیانو ترمنځ جګړه روانه ده. دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې د سرتیرو مخالفینو ترمنځ له تېرې شپې راهیسې جګړه روانه ده او له امله یې 12 پوستې د افغان ځواکونو له کنټروله وتلې دي. دا مهال د ګیزاب ولسوالۍ مرکز ته په 1 کیلومترۍ کې د طالب وسلوالو او ملي سرتیرو ترمنځ جګړه روانه ده. د دې جګړې د نورو جزیاتو لپاره
د روزګان چارواکي وایي طالب وسلوالو د دغه ولایت په څلورو نورو ولسوالیو کې تر ماتې خوړلو وروسته ګیزاب ته مخه کړې او له تېرې شپې راهیسې د دغې ولسوالۍ 12 امنیتي پوستې نیولې دي. د ګیزاب په وروستیو نښتو کې تر اوسه پورې 2 تنه سیمه ییز پولیس او 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دې سربیره د دغې ولسوالۍ تر 1500 زیاتې کورنۍ د جګړې له امله بې کوره شوې او دا مهال ترینکوټ او ځینو نورو ولسوالیو ته لېږدېدلې دي. د ګیزاب ولسوال عبدالله خان وایي د روزګان په نورو ولسوالیو کې د طالبانو پر ضد جګړه تنده شوې او دا مهال ماتو شویو وسلوالو ګیزاب ته مخه کړې ده. دی وایي سرتیرو په تاکتیکي توګه له ماښام راهیسې 12 امنیتي پوستې طالبانو ته ورپرېښي او دا مهال د ولسوالۍ د مرکز په 1 کیلومترۍ کې جګړه روانه ده. د ده په خبره سرتیری هڅه کوي چې له لاسه وتلې پوستې یې بېرته له طالبانو ونیسي.
د دولتو راهیسې لارې تللې مینونه شوې دي، بندې دي تقریبا. د نن تاریخ چې وزاس جنگ شروع شوی دی، تېرې شپې راهیسې ډېر شدت موندلی دی چې په هغه کې د تکتیکي د ګیزاب ولسوالۍ 12 پوستو شاته تګ کړی دي. 2 کسه محلي پولیس شهیدان لرو، 2 ټپیان لرو، د دښمن 10 کسه مړه پاتې شوي دي او 12 کسه ټپیان لرو.
ولسوال وایي له مرکز څخه یې مرسته غوښتې خو تر اوسه لا هم مرسته نه ده ورته رسېدلې. له ګیزاب څخه د ترلاسه شویو معلوماتو په اساس وسلوالو د ترینکوټ او ګیزاب ترمنځ پر غځېدلې لاره ماینونه خښ کړي او دا مهال د ولسوالۍ او مرکز ترمنځ لاره بنده ده. تر اوسه پورې لا طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې د روزګان په دهراود ولسوالۍ کې هم طالبانو له سرتیرو څخه 2 پوستې نیولې وې. په روزګان کې د دغه ولایت د پخواني امنیه قمندان تر وژل کېدو وروسته ناامنیو زور واخیست او له هغه راهیسې په چارچینو، شهید حساس او دهراود ولسوالیو کې ګڼ شمېر امنیتي پوستې سقوط شوې دي.
په روزګان کې مو په ګیزاب ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه معلومات اورېدل او اومرېدل چې افغان پوځیانو د جنګي تاکتیک په خاطر شاته کړی او 12 ولسوالۍ طالبانو ته ورپرېښي دي. د کابل چاپ نننیو مطبوعاتو هم تر ډېره پورې په بدخشان کې د امګان ولسوالۍ د سقوط او همداراز د ځینو نورو امنیتي مسایلو په اړه باندې خپل مطالب چاپ کړي دي چې اسدالله الدین دغه مطالب لوستي دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډېره د بدخشان د یمګان ولسوالۍ سقوط او په افغانستان کې د امریکا د بېپیلوټو الوتکو حملو ته ځانګړې کړې دي. اطلاعات روز ورځپاڼې خپلې سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې په بدخشان کې د سقوط د تراژیدۍ تکرار په سرمقاله کې راغلي چې په تېرو 3 میاشتو کې زرګونه پاکستاني او نور بهرني مخالفین د افغانستان شمال ته تللي او هلته یې د بېلابېلو ولایتونو امنیت ګډوډ کړی دی. سرمقاله لیکون کې ویلي چې د شمال او بدخشان مخالفین هغه جنگیالي نه دي چې حمله وکړي او لسمې پښې سپکې کړي، بلکې داسې ډلې دي چې د سیمې د هیوادونو استخبارات تر شا ولاړ او منظمې جګړې کوي. چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې لیکلي چې د یمګان ولسوالۍ د بیانیولو لپاره د امنیتي ځواکونو عملیات پیل شوي دي. په مطلب کې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله لیکل شوي چې په دې عملیاتو کې تر اوسه شپږ وسلوال مخالفین وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. ورځپاڼې د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله ډاډ ورکړی چې دغه عملیات به د ولسوالۍ تر بیرته نیولو دوام وکړي او سیمې ته کومکي سرتیري هم استول شوي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د حملو په اړه لیکلي چې دا ناقانونه بریدونه دي. سرمقاله لیکونکي ویلي که امریکا اوس په افغانستان کې له وسلوالو مخالفینو سره مخامخ جګړه درولې، خو بی پیلوټه الوتکې لا هم د پخوا په څیر افغانانو ته مرګ ژوبله اړوي. په سرمقاله کې راغلي که د بی پیلوټه الوتکو د حملو قربانیان وسلوال مخالفین هم وي، نو دا پوښتنه راولاړوي چې د حملې د کوم جواز په اساس کیږي. سرمقاله لیکونکي سپارښتنه کړې چې حکومت باید د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټه حملو د دوام په اړه چوپه خوله پاته نشي او د بندولو غوښتنه یې وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا د همدې بی پیلوټه الوتکو روسي حملې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په خوست کې لاس ملکي وګړي وژلې دي. په مطلب کې راغلي چې د خوست د علیشیر ولسوالۍ د هوایي حملې قربانیان د سیمې کوچیان وو چې د یو قومي مشر د جنازې مراسمو ته راټول شوي وو. په مطلب کې د دې حملې په اړه د ملي شورا اندېښنې هم راخیستل شوي چې ویلي دي که دا حملې دوام وکړي دوی به له امریکا سره د لاسلیک شوي امنیتي سند پر لغوه کولو غور وکړي.
اوس به هم راشو له عربي متحده اماراتو نه زموږ د خبریال صادق رښتین را لیږل شوي راپور ته. په عربي متحده اماراتو کې افغان سوداګر وایي که چیرې افغان حکومت دوی ته سهولتونه برابر کړي نو حاضر دي چې د بهر پر ځای په هیواد کې دننه پانګونه وکړي. په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې امارات له خپل هیواده شاوخوا شپږ سوه افغان سوداګر ایستلي دي. صادق رښتین له دوبۍ دا رپورټ را لیږلی.
د اټکل په اساس په عربي متحده اماراتو کې شاوخوا 2000 افغان سوداګر او پانګوال کاروبار کوي. نوید شینواری چې د شاوخوا لس کلونو راهیسې د عربي متحده اماراتو په شارجه کې شرکت لري وایي چې دغه هیواد افغان سوداګرو ته زیات سهولتونه برابر کړي. د شینواری په وینا کچیرې افغان حکومت دوی ته د سوداګرۍ او صنعت د پرمختګ لپاره ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي نو حاضر دي چې خپل پانګه هیواد ته انتقال کړي.
هر څومره سرمایه لري د هغې سرمایه مطابق کولی شي چې دوی دلته خپله سرمایه ګذاري وکړه او په ازاده توګه او په ازادانه فضا کې دوی خپل تجارت چې هغه هر څه وي. تاسو خپله ولیده چې افغانان دلته په هره برخه کې کار کولی شي. غټ غټ هوټلونه یې جوړ کړي دي، د موټرو بارګرینونه یې جوړ کړي دي، خو چې کوم کار افغانان کولی شي هغوی ورباندې برلاسي دي. دلته ورته هیڅ مشکل نشته، نه ورباندې کومه پابندي شته او نه ورباندې د چا زور شته چې یا دا کار وکړه یا مه کوه، خو هر کار یې چې زړه خوښه وي او کوم کار او کسب د دوی زده وي هغه دلته کولی شي.
د شمیرو په اساس په تیرو څو کلونو کې د امنیتي اندېښنو او نورو مشکلاتو په وجه له 300 ډېرې کارخانې درېدلي او شاوخوا 40,000 کارکوونکي بیکاره سوي دي. په شارجه کې یو بل افغان سوداګر صفي الله ګردیوال وایي چې د یو شمېر افغان سوداګرو د کاروبار یوه برخه په افغانستان کې ده او له دې ځایه ټوکران، موټرونه، خوراکي او غیر خوراکي مواد استوي. د ګردیوال په وینا که افغان حکومت دوی ته پاملرنه وکړي نو ډېر سوداګر به خپلې فابریکې هیواد ته انتقال کړي. د نوموړي په وینا د امنیت ټینګښت او د برېښنا اسانتیاوي د سوداګرو لوی غوښتنې دي.
افغان کارګر په مختلفو کارونو باندې اخته دي، مثلا د موټرانو خرڅول دي که د بارګین کار کوي او د رخت فروشي یعنی ټوکرانو کار کوي.
د یادول وړ چې په دې وروستیو کې رسمي تاسو راپورونه خپاره کړي چې د عربي متحده امارات حکومت یو شمېر افغان سوداګرو ته ویلي چې تاسې دغه هیواد پرېږدي، خو د افغانستان حکومت وویل چې دا سوداګر نه بلکې په دغه هیواد کې عادي کاروباریان دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرید.
عوامي نشنل ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا درې ګوندي سیاسي ائتلاف په دې حالت کې د روانې میاشتې لسمې نیټې راهیسې د پراخ احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی دی. په دې اړه تفصیل له زبی شفق پر راپور کې.
په خیبر پښتونخوا کې د عوامي نشنل ګوند په مشرۍ د جمعیت العلماء اسلام او پیپلز ګوندونو درې ګوندي سیاسي ائتلاف یو ځل بیا په بلدیتي ټاکنو کې د درغلیو له امله د خیبر پښتونخوا له ایالتي حکومته د استعفا ورکولو غوښتنه کړې او ګواښ کړی چې که چیرې په دې ایالت کې د تحریک انصاف ګوند واکمن حکومت د جون تر لسمې نیټې استعفا ورنکړي نو دوی به په دې ایالت کې پراخ احتجاجي تحریکونه او اعتصابونه پیل کړي. دا پریکړه د شنبې په ورځ د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د دغو دریو ګوندونو د مشرانو په یوه غونډه کې وشوه چې مشري د عوامي نشنل ګوند ستر سکرتر افتخار حسین کوله. د غونډې په پای کې د عوامي نشنل ګوند غړي افتخار حسین د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وویل
د الیکشن نه مخکې دندلی د الیکشن دوران کې دندلی د الیکشن نه پس دندلی اوس هم روانه ده جاری ده. مونږ په جیل نه رامنی کېږو په والو ټکولو نه رامنی کېږو د چې هر یو هربه استعمالی خو زموږ مطالبه هم دی چې تر هغې پورې به دا تحریک جاري چې تر څو موجوده حکومت ختم شوی نه. مونږ په لسم تاریخ باندې چې کوم دی نو د هغې د جلسه جلوس شټر ډاون ټول صوبه کې په ضلعو هډ کوارټرو کې کیږي او دا غي نه پسته چې کوم دینو بیا مونږ کینو او نورو پټو سره رابطې کو چې راتلونکو نور کوم پروګرام مونږ جوړو اوبه د نورو پټو په سلام مشوره باندې مونږ جوړو چې کوم سټپ اخلو.
د میا افتخار حسین په خبره که چیرې عمران خان د پاکستان په عمومي ټاکنو کې پر نواز شریف درغلی تور لګوي او دا غد استعفا غوښتنه کوي نو مونږ هم غواړو چې هغه د خیبر پښتونخوا کې د درغلی لامل له حکومت کولو لاس واخلي. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د بلدیاتي ټاکنو پر مهال پر خپل ګوند لګېدلو تورونه نه مني. په دغو ټاکنو کې د ګډوډۍ په اړه د انتخاباتو پر کمیسیون اچوي او ټینګار کوي چې د بلدیاتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. په عین حال کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د درغلیو تر تورونو وروسته په خیبر پښتونخوا کې د پوسټ تر څارنې لاندې د بیا انتخاباتو وړاندیز هم کړی. خو د عوامي نېشنل ګوند په مشرۍ د درې ګوندي سیاسي ائتلاف یو بل ګوند جمعیت العلماء اسلام ویان بیا وایي چې په خیبر پښتونخوا کې تحریک انصاف ګوند په حکومت کې رڼې ټاکنې نشي ترسره کېدی.
روغتیا د ژوند شتمني په همدې خبرونه کې واورئ.
نن په ترکیه کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. دغه انتخابات د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه د عدالت او پرمختګ د ګوند لپاره ډیر مهم ځکه دي چې غواړي اساسي قانون په داسې بڼه بدل کړي چې ولسمشر ډیر واک ولري. د عدالت او پرمختګ ګوند له څه باندې یوې لسیزې راهیسې په واک کې پاتې دی. نور حال د نوري په دغه راپور کې
ترکان نن په خپلو رایو سره د ولسمشر رجب طیب اردوغان راتلونکي چې هغه به په ترکیه کې زیات واک په لاس کې واخلي ټاکي. په دغو انتخاباتو کې چې په دیاربکر کې د تېرې جمعې د ورځې حملې خپل سیوری غوړولی نږدې 450 میلیونه ترکان د رایې ورکولو مستحق پیژندل شوي دي. په دې ښار کې د کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتي کمپاین په مهال چاودنه کې دوه کسان ووژل شول او په لسګونو نور ژوبل شول. دغه ګوند په روانو انتخاباتو کې د رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند مهم سیال بلل شوی چې که پارلمان ته د نوتو ټاکلې 10% رای خپلې کړي نو ولسمشر به په اساسي قانون کې د هغو بدلونو راوستو په چاره کې له ستونزو سره مخامخ وي چې د منظورۍ لپاره د پارلمان قاطع اکثریت رایو ته اړتیا شته. رجب طیب اردوغان هڅه کوي چې عدالت او پرمختګ ګوند چې د اساسي خې په پارلمان کې اکثریت څوکۍ خپلې کړي چې په دې سره به د ده واک هم زیات شي. په اوس وخت کې د عدالت او پرمختګ ګوند د ترکیې د 550 کسیز پارلمان 328 څوکۍ په لاس کې لري. دغه ګوند چې په اسلام کې ریښې لري د اکثریت رایو په ګټلو سره غواړي چې په ترکیه کې د جمهور رئیس واک چې اوس تر ډېره تشریفاتي بڼه لري زیات کړي او د دې مقصد لپاره په اساسي قانون کې وبخي بدلون راولي. اردوغان وایي ترکیه چې د ناتو غړی ده د سیمه ییز نفوذ د پراخېدو او اقتصادي ودې لپاره د امریکا په بڼه د جمهوري ریاست نظام ته اړتیا لري. اردوغان د شنبې په ورځ په اردهان ښار کې په یوه غونډه کې د کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند د انتخاباتي کمپاین په مهال د تېرې جمعې د ورځې چاودنو ته په اشاره وویل هغه څه چې تېره جمعه په دیاربکر کې پیښ شول دا د یو مشخص سیاسي ګوند پر ضد نه و. دا یو لمسوونکی عمل و چې د یکشنبې د ورځې پر انتخاباتو سیوری وغوړوي. د کوردي پلوه د خلکو ډیموکراتیک ګوند یو له څلورو مهمو ګوندونو دی چې په دې انتخاباتو کې برخه اخلي. له عدالت او پرمختګ ګوند سربیره د خلکو جمهوریت او ملت ګوندونه هم هیله مند دي چې په پارلمان ته لاره پیدا کړي. کوردی پلاوه د خلکو دیموکراتیک ګوند چې د عدالت او پرمختګ ګوند سیاستونو سخت مخالف دی هلمند چې ټاکلې لس فیصده رای وګټي او پارلمان ته لار پیدا کړي. د ترکیې د انتخاباتي سیستم له مخې که یو ګوند عمومي په سلو کې لس رای خپلې نه کړي د پارلمان یوه څوکۍ هم نشي ترلاسه کولی. ډېر څېړونکي په دې باور دي چې دغه ګوند چې کوردان یې ملاتړی دي که په دغو انتخاباتو کې بریالی شي یا نشي نتیجه به یې د اساسي قانون د بدلون لپاره مهمه وي. د تېرې جمعې د ورځې له چاودنو وروسته امنیتي تدابیر سخت شوي او د امنیتي ځواکونو شاوخوا 9000 غړي په دیاربکر کې ځای په ځای شوي دي. د دغو انتخاباتو لومړنۍ نتیجه به نن په سیمه ییز وخت د ماښام په 6:00 اعلان شي.
وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2:30 مرزی احمدزی سټوډیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغې وروسته د اقتصاد نړۍ خپرونه او بیا د روغتیا ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي د دولت ناسم مدیریت د دې لامل ګرځېدلی چې یو شمېر ولسوالۍ د مخالفینو لاسته ولویږي. مشرانو جرګې نن په عمومي غونډه کې ور بیا په هیواد کې پر ناوړه امنیتي وضعیت اندېښنه څرګنده کړه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د دفاع وزارت ولس قراردادونه وڅېړل او په هغو کې د 9 میلیون ډالرو سپما وکړه. د جمهوري ریاست خبرپاڼه وایي چې په دې اړه تېره شپه د تدارکاتو د کمیسیون غړو له ولسمشر او اجرایي رئیس سره په ارګ کې غونډه کړې وه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له وسلوالو مخالفینو یې هغه دوه ماشومان ژغورلي چې غوښتلې په انتحاري حملو کې ورڅخه ګټه واخلي. په مدیترانه سمندر کې د لیبیا په ساحل کې پرون 2000 پناه غوښتونکي ژغورل شوي دي. په چین کې د ډوبه شوې کښتۍ د مړو شمېر 300 او 690 تنو ته ورسېد. په نږدې ولسیزو کې په چین کې د کښتۍ د ډوبېدو تر ټولو ناوړه پېښه ده. او ټاکل شوې ده د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل بنن د جیوو سرمشریزه د جرمني په الپ کې پرانیزي. جیوو هغه هیوادونه دي چې د نړۍ ستر صنعتي اقتصادونه لري.
دا سلام پړن کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. افغان سوداګر او پانګوال وایي چې په هیواد کې نامنی د دې سبب شوی چې پانګې له هیواد څخه بهر انتقال شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی د عمومي اړیکو رئیس هاشم رسولي هم دا خبره مني او وایي چې افغان سوداګر مسؤلیت نه لري او په اکثر مواردو کې تښتول کیږي او ترې باج اخیستل کیږي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د خصوصي سکتور د امنیت لپاره له خپل ټول توان څخه کار اخلي. د بغلان د نساجي فابریکې مسؤلین د پلخمري د برښنا بند ناسم وضعیت اندېښمن کړي دي. دوی وایي که د پلخمري د برښنا بند په اساسي ډول ونه رغول شي د دې بند د اوبو د راګرځولو دروازې به له منځه ولاړ شي. د دې فابریکې رئیس حاجي عبدالقادر ازادي راډیو ته وویل چې د پلخمري د برښنا بند د اوبو د زیرمې دروازې زړې شوي او که ونه رغول شي د سیلابونو په راتلو سره به د بند دروازې ونړیږي او بند به له منځه ولاړ شي.
د اوبو د کاسي وضعیت سم نه دی. که خدای مکړه زورور سیلابونه راشي دا ډنګوي، دروازه به سیند ته ولویږي. لکه چې 3 کاله مخکې هم یوه دروازه ولویده. خدای مکړه که دروازه اوبو ته ولویږي بغلان ولایت کې به ناورین رامنځته شي.
د پلخمري د برښنا بند اوبو څلور دروازې لري او شاوخوا 9 میګاواټ برښنا تولیدوي چې دغه برښنا د پلخمري د نساجي فابریکې سربیره د بغلان اوسیدونکو ته هم ورکول کیږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت چارواکي وایي هڅه کوي چې په هیواد کې د زعفرانو تولید شرکتونو ته د زعفرانو د صادرولو په هدف نړیوال سندونه جوړ کړي. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته وویل چې له دې سره به د زعفرانو صادرات بهر ته ډیر شي او د سوداګرو او کاروباریانو پر اقتصاد به ښه اغېز وکړي. افغاني زعفران سږ کال د دریم ځل لپاره په نړۍ کې د ښو زعفرانو لومړی مقام ګټلی دی. د کرنې وزارت د معلومات له مخې اوس د هیواد په شاوخوا 6 ولایتونو کې په 3.5 هکتاره ځمکه کې زعفران کرل شوي دي او افغانستان تېر کال شاوخوا 3.5 میلیون ډالر د زعفرانو له درک عاید ترلاسه کړی دی. او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ، یو لس پله، یو ایرو 6 افغانۍ، یو 6 پله، یو پونډ 1 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ، یو 15 پله، زر ایراني تومان 12 افغانۍ، 1 پله او زر پاکستانی کلدارې 15.9 افغانۍ.
روغتیا د ژوند شتمني. Thank you.
سلام به تمام شنونده های رادیو آزادی به برنامه صحت این هفته خوش آمدین. من فرشتن دام میزبان شما هستم. شنونده های عزیز، در این برنامه در مورد بیماری پروستات صحبت میکنیم. پروستات غده است تقریبا به اندازه 4 مغز که بین مثانه و حالت تناسلی واقع شده. مجرای خروجی مثانه از مرکز پروستات عبور و به حالت تناسلی وصل میشه و به مثانه اجازه میده ادرار از این مسیر به حالت و از آن خارج شود. بله دوستای عزیز، در برنامه دکتر صاحب احسان متخصص جراحی عمومی مهمان ما هستند و در مورد بیماری پروستات صحبت میکنند. شما هم اگر کدام سوال دارین در این مورد میتوانید با شماره های 0700-722-755 و 0799-2035-40 در تماس شده و سوالاتتان را با دکتر صاحب شریک بسازید. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا در مورد پروستات یک معلومات بدین.
تشکر. اولتر از همه احترامات خود به شما و پرسنل محترم رادیو آزادی تقدیم میکنم و به نام خداوند. پروستات عبارت از یک غده است که در عنق مثانه قرار داره و در اجرای عمل جنسی و تولد رول بسزایی داره. چیز مهم را که پروستات افراز میکنه هورمون پروستاگلاندین است که سبب توسعی اویه میگردد.
تشکر دکتر صاحب. علائم بزرگ شدن همی پروستات چیست که بعض وقتها در بعض مردای غده بزرگ میشه؟
تشکر. علائم بزرگی غده پروستات عبارت است از درد است، سوزش ادرار است، مریض دیزیورا می داشته باشه و خصوصا مریض از طرف شبانه چندین بار تا 15 بار به طرف ادرار خالی بیرون خارج میشه و همچنان مریض از درد مثانه و نای سوپراپوبیک شکایت می داشته باشه.
زنده باشین دکتر صاحب. یک دوستم از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم، بفرمایید.
سلام علیکم،
سلام. تشکر، سلامت باشین. خوش آمدین به برنامه. مو صدای رادیوتان رو کم کنین، بعد از او سوالتان رو مطرح کنین.
جور باشه، صحتمند باشه و دکتر خان سلام برسه. ما روزی خان از ولایت هلمند تماس گرفتم، از دکتر خان بیاد پرسان دارم.
تشکر روزی خان، بفرمایین پرسشتان رو مطرح کنین.
همی دکتر همی سم مطرح مطرح از چی پیدا میشه؟ از چی گرفته میشه؟ مریض چی رقم میشه که از این تکنه پیدا شده باید؟
تشکر روزی خان. متشکر. غده پروستات بعد از سن 40 سالگی آهسته آهسته به طرف بزرگ شدن میره، خصوصا کسایی که فعالیت‌های جنسی زیاد نظر به نرمال اجرا میکنن. علت اساسیش و همچنان علتهای دیگه داره منتن شدن خود غده پروستات از باعث آفات فنگسی، ویروسی، باکتریایی و تروماتیک می باشه، یعنی قبلا در او ساعت کدام عملیات جراحی اجرا شده باشه و بعضا کسایی که حفظ السیر صحیح مراد نمی کنه ای حالت ها پرشان پیدا میشه.
سلامت باشین. بازم یک دوست ما از مکرویان دوی خط هستن. بله سلام علیکم. بله بله فکر میکنم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب چرا غده پروستات بزرگ میشه یا باعث درد ایجاد میکنه؟ دلیلش چی است؟
بزرگ شدن غده پروستات عامل اصلیش قبلا به شما گفتم که فعالیت‌های جنسی بسیار زیاد، یعنی اسراف در فعالیت‌های جنسی می باشه. بعضی افراد اشخاصی که آفات کلیوی دارن، مثلا تکلیف‌های گرده دارن، سنگ دارن در گرده، این آفات باعث انتشار ازی به طرف حالب‌ها و بعدا به طرف مثانه که غده پروستات در ارتباط نزدیک با مثانه قرار داره و همچنان میکروبا میتونه از طریق دوران خون به این نایه برسه و میتونه ویروس ها سبب التهاب بسیار دوامدار و مشکل نایه شما.
سلامت باشین دکتر صاحب، دوست ما از ولایت زابل ریحت هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام دکتر، بخیر.
سلامت باشین، اسمتان و مشکلتان را مطرح کنین، بفرمایید.
مشکل خو مال دا په کوم وخت کې په کوم سیم کې د مریضي زابل دوایی لري کفافیشن په ځای باندې د مریضي شکی او علایم څه دي؟ علایم که د دې مریضي ډاکټر صاحب په تشویش کې ډېر مهرباني وي.
تشکر ډاکټر صاحب، بفرمایئ.
جناب حاجی صاحب تشکر. علائم اعراض و علائم بزرگ شدن پروستات عبارت از درد می باشد، سوزش ادرار و خصوصا کسایی که پروستاتشان کلانه است از طرف چپ به طرف تشناب در حدود 5-15 دفعه تشناب میرن، به خاطر که مثانه در جریان چنین تکلیف التهابی میشه و سوزش ادرار می باشه و برای مریض به صورت کاذب یک فعل تبول پیدا میشم.
سوال از اینا رو بعدا از پاسخ میتیم. یک دوست ما روی خط هستن، امیدی از کابل. بله سلام علیکم.
و سلام دوستون، سلامون رو کابل رو امیدی خبر کن در کسان رو لپسته می برم در جمعی که مسلم که ساعت و تکلیف رو دی اگر پیدا که که در ادرا دیر در سلات رازی در ویلت سنی
تشکر حاجی صاحب. ادرار در امراض مختلف اضافه میشه، مثلا کسایی که مرضی شکر می داشته باشه، دیابت ملیتوس، دیابت بامزه و همچنان کسایی که دیابت انسیپیتوس داره، یعنی علت اساسیش در خودی نخامیه در دماغ می باشه، ادرار اضافه میشه و بعضا مریضای روانی هم آب به اندازه زیاد می نوشن، نزدشان ادرار زیاد میشه. اما در نزد مریضایی که خودی پروستات دارن، پروستات التهابی است، ادرار به صورت مکمل از مثانه تخلیه نمیشه، ادرار در مثانه موجود می باشه و به می سبب است که نزد ازیا یک حالت که ادرار خود تخلیه بکنه چندین بار یا تشناب میرن.
تشکر برادر ما جاوید از ولایت لوگر روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم،
خوش آمدید به برنامه برادر، بفرمایید مشکلتان رو مطرح کنید.
درست خیر خیر
سلامت باشین، بفرمایید. بله تماسشان قطع شد. سوالی که پیشتر برادر ما از زابل مطرح کردن، یکی گفتن در کدام سن ای غده بروز میکنه و آیا با دوا یا حتما نیاز به عمل جراحی داره؟ اگر در مورد ازیام صحبت کرد.
غده پروستات بعد از سن کولت، بعد از سن 40 سالگی به طرف بزرگ شدن میره و غده پروستات دارای 3 لوب است، لوب وسطی است، 2 لوب جنبی میباشه. وقتی که لوبای پروستات کلان میشه، خود همی مجرای ادرار زیر فشار میگیره، ادرار به صورت نرمال تخلیه نمیشه، ادرار به صورت آهسته آهسته و قطره قطره خارج میشه. در مراحل اول مریضا را ما مایناتش تکمیل میکنیم، ماینات ادرار و ماینات خون، یوریا، کریاتینین، ماینات گرده کلش تکمیل شد و مریض دوا شروع میشه. دوای بسیار خوب در بازار است به نام پروستاتین است و پروستاگلاندین است و جمله پروستاتانا در بازار بسیار زیاد موجود است. میتونه در قدم اول از او از انتبیوتیک ها استفاده بکنه و اگر تداوی جواب نمیته، اکثرا مریضای ما هم رای دوا خوب میشه و کسایی که با دوا خوب نمیشه برشان عملیات جراحی اجرا میکنیم.
تشکر برادر ما توخی از ولایت زابل، شنونده همیشگی ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام، خوب جانم که طول مفتوطا و محترم دکتر صاحب.
توخی صاحب امو صدای رادیو تنه کم کنین، خوش آمدین به برنامه، بعد از سوالتان مطرح کنین، بفرمایین.
محترم دکتر صاحب خانم، با پشتن با سکتیری در مریضی بندی سر نصابی یعنی پا اختصی کار جراحی جراحی للای فضن و در لیزر لورانگ و لخواد خواد او دا مریضی خاص و پیدا کیج او که اوناسی که همو پیدا کیج او پیدا مریضی در پار سپوخ سونه در سور واسی کیج او در دو در مخدمی لپاره سړی څه تدابیر باید پر کار واچي او څه شی د مخنیوي دپاره په ګټه تمامېږي.
سلامت باشین. تو خیزای از طریق رادیو بشنوین.
تشکر آجی صاحب، ډیر ښه سوال دی وکړو. دا مریضي د پروستات چې پیدا کیږي نارینهو کې ښځینهو کې هم دا مریضي موجوده وي، په ښځینه طبقه کې عادت موار تغییرات پکې پیدا کیږي، غیر منظم کیږي، حتی په ډیرو جګو سنو کې چې سن شپېتو اویا ته رسیږي د بعد 45 کلنۍ نه د دې عادت موار قطع کیږي. معادل د پروستات په د دې تکلیف نارینهو کې غده د پروستات، غده د پروستات په نارینهو کې په عین سن کې دا غده لویږي. دا یو علائم د پیری ده په انسانانو کې.
و با عمل جرایی را مشاره کردن، با وجود که قبلا شما هم صحبت کردین و به خاطر جلوگیریش گفتن چی کارهای باید شود؟
به خاطر جلوگیری نزد مردا، مردا باید فعالیت های جنسی شان کاهش بتن، معاینات منظمی خود پیش دکتر صاحبا اجرا بکنه، معاینات ادرار، معاینات گرده خود، و حتی بهترین معاینه ای که به این آخر است در کابل اجرا میشه معاینات اولتراساوند است و معاینات پیشرفته اولتراساوند، سی تی اسکن، امارای، تمامی که تشخیص دقیق میسازه و تداوی لازم صورت میگیره.
سلامت باشین. بازم دوست ما عبدالله جان از بادغیس روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم فرکی جون، بخیر.
سلامت باشین، شما خوب هستین؟ خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
از ما پشتنه در کسان اساس که مورد بنینی خو یو بل پشتنه لروی چه در غاش در دفاره که هر سو دوام کرده ایسی که چیده میکرده که در کسان سفاده مورد بنی مستوی ویده کرده.
دی غاش درد په افغانستان که اکثرا نمراتول دی افضل سعد خلیه ده چې غاکونه صحیح باید برشي. بعض انسانان په افغانستان کې زیاتره په مخدر و مواد و نسوار و پان و پده شانو بندی آغشته دی، برالاوه چې دی غاکونه خرابیگی دی دوی جون تا هم زیان لری. نو دی کوله شي چې یو خپل نجده متخصص دی غاکو تا مراجعه و کی او خپل تداوی برسنده.
سلامت باشین. بازم یک دوست دیگه ما به اسم عبیدالله از ولایت فرا روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله فکر میکرم تماسشان قطع شد. دکتر صاحب، آیا استفاده از ادویه تقویه جنسی هم باعث بزرگ شدن غده پروستات میکرده؟
ادویه که به حساب بعضی افراد از استفاده میکنن او در ادویه واقعا سبب بزرگ شدن پروستات میشه. این ادویه سبب توسوی اویه میشه. توسوی اویه نه تنها در پروستات میشه و باعث تقبض اویه در قلب میشه. ما به وطنهای عزیز توصیه میکنم که حتی المقدور از دوای تقویه جنسی جلوگیری بکنم.
یعنی مضر است به
صورتش.
بله دکتر صاحب، آیا بزرگ شدن
سلام علیکم.
بله سلام علیکم. اسمتان از کجا به تماس شدین؟ تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
من گلا.
بفرمایید مشکلتان رو بگوید.
بله آیا
بله بله ما میشنویم. شما صدای رادیویتان کم کنین. بله تماس چند قد شد. دکتر صاحب، آیا بزرگ شدن غده پروستات هم باعث بروز سرطان میشه در مردها؟
در فیصدی بسیار کم واقعا به سرطان تحول میکنن و این راپور از طرف اولتراساوند و بعضی معاینات پیشرفته اولتراساوند، سی تی اسکن و خصوصا بیوپسی تایید میشه که مریض مصاب سرطان پروستات است و بهترین معاینه و آسانترین معاینه که را تشخیص میکنه پی اس اس، یعنی سپسیفیک انتیجن پروستات است که در خون تعیین میشه. وقتی که سویش بلند بود یک زیگنال است به دکتر که مریض امکان زیاد مصاب شدنش به سرطان پروستات است.
سلامت باشین دکتر صاحب. آیا یک دوست ما روی خط هستن، اولا بشنویم که اونا چی گفتنی دارن. بله سلام علیکم.
بله سلام خورجان، سلامت دنگت هستید.
تشکر، سلامت باشین، شما خوب هستین؟ بله؟
بیره در دوانانه در کاش از ما دا بسرن درده که دو سلوت تاکی که تاکی در نراغی پاده باید کنه و در دور خبه در
رواني نه پوهېدو لرم چې هغه دوا کې جواز کما ته راشي ډاکټر په کوم ولا هر ولایت کښې زه نه چالت جوړ ځم نو ډېره زیاته مننه
میشه سوالتان رو دوباره مطرح کنین؟ بله؟
بله دیر جات منانا تو وسته و سلوشی داشتی که در دکتر درویش صاحب اخمزه تصویر رو فکر و در روانی نروگی زمان برای و چود کرده مخصوص دوان نیست سواله بل در اگه منده تبسیب میدیه یه رسیه وشت که من روی تقیم بل در اگه یک و نیت سواله در دکتر
بعضی واقعاتو که چه بعضی افراد روانی ناروغی لری عصبی ناروغی لری په خپل دیسا کې یو والد یا غسی کار نه کوي په دې کې سړی ته دا مشکل پیدا کیږي ان شاء الله دا تکلیف چې تاسو ته پیدا دی خپل ادرار نشي کنټرول کولای یو متخصص دی اعصاب سره په تماس کې شي ان شاء الله چې تاسو تکلیف سل فیصد تداوی شي.
سلامت باشین دکتر صاحب، چطور آیا بزرگ شدن غده پروستات با دوا درمان میشه یا حتما نیاز به عمل جراحی داره؟
تشکر. در مراحل ابتدایی وقتی که تشخیص میشه که پروستات شخص بزرگ شده او اندازه مختلف خدا داره، در مراحل ابتدایی بهترین تداوی تداوی افضل سعه و تداوی دوایی می باشه که دوای مختلف در بازار موجود است. اکثریت مریضای ما تقریبا 80-70% با تداوی دوایی جواب قناعت بخش دادن و مریضایی که ادرارشان بند می آید و یا انتانات طرق بولی تناسلی پیدا می کنه چنین مریضان ما بعد از دادن انتیبیوتیک های لازمه و عملیات ثبت میتیم و عملیات میشه. با عملیات مریض ما 3 روز پیش ما بستر میمانه و بعضا 1 روز رخصت میشن به زندگی نرمال خود ادامه میتن.
سلامت باشین. یک دوستم از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام علیکم. جور بخیر. خوب هستی؟ بخیر. شب خوب
است. تشکر. سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایین.
سلامت باشین. دکتر سلامی مرزی داریم. بشار چاق هستیم. خوب زیاد دوا و گولی چی دوار خوردیم او کم لغر شویم.
چند سال هستین؟
45 سال هستیم.
تشکر آجی صاحب. چون وزن شما زیاد است بخیر ماه رمضان هم نزدیک شدم. کسایی که مریضی چاقی دارن بهترین تداوی برای کسایی که چاق است پریز است و وقتی که نان میخورین یک مقدار میدیتان به 3 حصه تقسیم بکنین، یک سیش به غذا اختصاص بدین، یک قسمتشان به آب و تا آخر نان نوشجان نکنین. شما از چیزای چرب، نان خشک، برنج پرهیز بکنین و پیاده روی بکنین، انشالله شما وزنتان از دست میتین.
تشکر دکتر صاحب. بازم یک دوست دیگه ما روی خط هستن. بله سلام علیکم. بله
و علیکم سلام.
خوب هستین؟ اما صدای رادیو تان کم کنین بعد از او سوال تان مطرح کنین. بفرمایین. بله
عزت الله من افالیم گوی غزمین زن خان مسلم تاثر افتماکی.
عزت الله خان خوش آمدین به برنامه. بگوین مشکل تانه.
مشکل تانه پختنه میکنه مشکل از بادی باولو یاد بادی که دلو ما دا پرستاد پریار لریف ناوتا سیر دا جلسین گولی دا تاوان لری دا
جناب حاجی صاحب ډیر زیات شکر. جنزنګ ګولۍ د عادي تقوی د پاره دی کولای شي چې درست عمر وخوري هغه کوم مشکل نه لري، یا تا جنزنګ جوسونه وخوري هغه مشکل نه لري. دا نور دواګانې لکه سیټل نافیل او نور تقوی جنسی دواګانې چې هغه خلک مصرفوي، ما هغه دواګانې تاسو ته وښودلې، ویټامینونه دا شان هیڅ وخت انسان ته تاوان نه رسوي او بس دومره.
تشکر دکتر صاحب. آیا بعد از عمل جراحی اگر نیاز باشه، وقتی که عمل جراحی کردن و غده پروستات برداشت، آیا شخص می توانای جنسی قبلی خود داشته می باشه یا او از بین میره؟
تشکر. سوال بسیار خوب است. کسی که نزدش عملیات پروستات اجرا میشه، عمل جنسی خود به صورت نرمال انجام داده میتونه، ادرار خود به صورت درست کنترل میکنه، فیصدی بسیار کم صرف ادرارشان از کنترل کمی خارج میشه. اما چیز مهمی که در اینجا است و تولید مثل کردن نمیتونه، یعنی خانشان طفل به وجود نمیاد بعد از عملیات، دیگه عملی جنسی به صورت نرمال اجرا میشه.
زنده باشین دکتر صاحب. بازم یک تماس داریم. بله بله تماس موقت شد. آیا تداوی غده پروستات مدت طولانی را در بر میگیره یا در مدت زمان کم تداوی میشه، شخص صحت یاب میشه؟
تشکر. مریضایی که ما میخواییم او را به عملیات آماده بسازیم، در قدم اول معاینات از یاد تکمیل میشه، تحت تداوی دوایی گرفته میشه، انتیبیوتیک، ویتامین، دوایی که هورمونی و حتی دوایی که سبب خرد شدن پروستات میشه به مریضا توصیه میکنیم. به صورت منظم مریضای ما مراجعه میکنه تحت معاینه اولتراساوند. ما هر وقت یارو کنترل میکنیم، اگه سایزش 5 سانتی متر باشه آستا آستا با 4 سانتی متر 3.5 سانتی متر میرسه، از عملیات به استا رهایی پیدا میکنن.
تشکر. احمد شاه برادر ما از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم احمد شاه جان، خوش آمدید.
خیلی باشه فرشته جان، سلام به شما و سلام به انجینیر صاحب که مرا وصل کرد، سلام به دکتر صاحب احسان جان تقدیم میکنم.
خوش آمدید جان. بفرمایید
فرشته جان. من چند وقت پیش برای صافای ناجیه صافای ما پیشنهاد کردم که در قسمتی که پروگرام شما بگیریم امی مرض مریضی بواسطه بیمه بسیار مردم در این تک مصاب است، اما متاسفانه نخستی کار پیش از اینکه مصابات خمه تک امی موجود است.
ما حتما این را در نظر میگیریم برادر، در برنامه بعدی حتما این مسئله را خود روش بحث کردیم. بفرمایید سوالتان را بگوین.
تشکر. و دکتر صاحب اگر مختصفتان خیلا اگر نمیتن از این وده پروستات رو دکتر صاحب بسیار خود تصویه کرد و شما همه یک مقدمه گفتیم این ادرار همین وده را تیر میشه یا چه رقم و دیگه این که همین گلوگیری از همین کنان شدن پروستات یعنی تداوی را دید کیست باید کنان نشه آدم پروست کنه وده یعنی وسیع نشه کنان نشه و سبب این درد و
تشکر. احمد شاه جان از طریق رادیو بشنوید دکتر صاحب به شما گفتنی های دارن. بفرمایید دکتر صاحب.
جناب حاجی صاحب تشکر. اول تر از همه خوش آمدین. کسایی که غده پروستاتشان التهابی میشه، یه نجیزی مریضا سوزش ادرار موجود می باشه، اکثر اینجا میکروبا مداخله میکنه، بهترین تداوی نجیزی مریضا انتیبیوتیک است، انالجیزیک است، دوای ضد التهاب است و خصوصا دوایی که پروستات خرد میسازه به مریضا توصیه میشه. انشالله مریضی شما اگه داشته باشین خوب میشه و اکثرت مریضا عملیات نمیشه تا مریضی که به عملیات آماده نشه و دقیق نشه، پروستاتش واقعا بزرگ نباشه، عملیات بی نتیجه می باشه. بعضی وقتا مریضا پروستاتیت می داشته، پروستاتیت با ماساژ، با ادویه، با بعضی هورمونا نتیجه بسیار قناعت بخش ما گرفتیم و مریضایی که به مقابل تداوی تعند میکنه ما او را عملیات میکنیم.
دکتر صاحب اگر بسیار مختصر بگوین که وظیفه پروستات چی اساسا در بدن؟
وظیفه پروستات در بدن انسان تولید هورمون جنسی است، یک هورمون است به نام پروستاگلاندین. پروستاگلاندین تولید میکنه. پروستاگلاندین یک هورمون است که یک بوی خاص داره و این هورمون باعث توسعه اویه میشه. وقتی که اسپرم به داخل مجرای جنسی زنانه تخلیه میشه، این سبب بزرگ شدن اوی رحم زنانه میگرده تا اجازه بده که اسپرم به داخل طرف نفیرا رهنمایی شوه و باعث القا شوه.
بله دکتر صاحب اگر بسیار مختصر در مورد التهاب پروستات بگوین که چی نوع است؟
التهاب در هر سایه بدنی که وقتی که موجود میشه، مثلا التهاب معده است، التهاب اثناعشر است، التهاب کولون است، مقصد از التهاب پندیدگی یا ورم میباشه. هر جایی که التهاب وجود میاد، خصوصا اگر در پروستات التهاب وجود میاد، پروستات التهابی میشه، مجرای ادرار زیر فشار میگیره. وقتی که مجرای ادرار زیر فشار آمد، انسان نمیتونه تمام ادراری که در مثانه‌اش موجود است او را به صورت نرمال تخلیه بکنه. یک ریزیجوال والیوم پیش مریض میباشه. مریضی که به معاینه اولتراساوند میره راپورش میاد که مریض ادرار خود تخلیه کرد در حدود مثلا 200 سی سی، 300 سی سی، 50 سی سی ریزیجوال داره، یعنی ادرار باقی مانده در مثانه ازش. ادرار باقی مانده با وقتی که یک جای ادرار تخلیه نشد، اینجا میکروبا توازن میکنه، میکروب دی نشونمو میکنه که بالاخره سبب التهاب مثانه، پروستات و طرف بالا آلبارا حتی به گرده آسیب میرسونه.
یعنی التهابش هم قابل تداوی میباشه اگه بسیار مختصر بگویید؟
تشکر. التهاب دوای ضد التهابی، اکثرا التهاب از باعث انتانات، ویروس ها، باکتری ها، فنگس ها به وجود میاد. ادرار مریض معاینه میشه، کلچر میشه، انتیبیوتیک خاص ازی بر لابراتوار راپور میده، دکتر دوای خاص شه برش نوشته میکنه، انشالله 100% جور میشه.
سلامت باشین. شنونده های زی شما رادیو آزادی را روی امواج 1296 و FM 100.5 میشنوید. برنامه صحت همچنان ادامه داره و در بخش دوم باز هم دکتر سب احسان متخصص جراحی عمومی در استودیو با ما هستند تا به سوالات شما پاسخ بگویند. حالا رسیدیم به ساعت